د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ول زر خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهوري ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي کړي. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته له هغې احتساب کړی دی چې دغلته د تیرو څو ورځو راهیسې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی اختطافچیان وتښتولی او روسیې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي پلاوي د کار د بیا پیلېدو مخه نه نیسي. دوستانو یوې بلې خپرونې ته مو زه اجملان د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. یادونه کوو چې د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10 زره کاري بستونه اعلان کړي او د هند په اترا پردیش کې د حرارتي برېښنا په یوه کارخانه کې 14 شپږ ویشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی وزیري د دغو ځواکونو د شمیر په اړه وایي
چې یو قوت رامنځته کړي چې هغه سیمې چې د وسلوال پوځ له خوا نیول کیږي بیا وروسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمې وساتي. مېرې د اړتیا له مخې ټاکل کیږي.
که هم دفاع وزارت د دغو ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په اړه چې د دفاع وزارت منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کېږي شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د رسمي شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو شمیر 3,50,000 ته رسیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10 زره کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادري نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادري زیاته کړه
سه ماه قبل بررسی های جدی را به این عرصه آغاز خالی بود و در بعض
دوی درې میاشتې وړاندې په دې برخه کې جدي ارزونې پیل سوې. ځینې بستونه خالي او ځینې خیالي افرادو نیولې وې. 10 زره بستونه مو د مرکز او ولایتونو په سطحه په 3 څلوېښتو ادارو او وزارتونو کې دي. په ټولیز ډول زموږ 9 زره بسته د 5مې او 6مې درجې دي او 8 زره د ښوونکو لپاره دي. د بستونه داسې مهال اعلان سوي چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یو راپور کې په افغانستان کې د بیکاري سلنه 6% ښودل سوې ده. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی جوپه چې 130 زره ټنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کنډاله بندر څخه په کښتیو کې بار سوي وو. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا د هغو ټولو 1.1 میلیون ټنه غنمو یوه برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورټ او سوداګرۍ د دغه نوي دهلیز درې اړخیز تړون د 2014 کال په مې کې په تهران کې د 300 هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د پاکستان له واکلې سوي صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سو چې په محکمه کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب وایي چې پرده او کورنۍ لګول سوي دي. شریف به چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې وو چې د هغې د سرطان معالجه کېږي نن هغې محکمې ته ورسي چې په لندن کې د هغه د کورنۍ لخوا د جایدادونو او ملکیتونو د لرلو په تړاو تورونو ته رسیدګي کوي. د مجرم پېژندو په صورت کې کېدای سي نواز شریف په زندان محکوم سي. د نواز شریف متحدینو دا یوه سیاسي ډرامه بللی او تر شاید د پاکستان ځواکمن پاوځ په لاس لرلو تورن کړی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانې کې د 14 له کبله لږتر لږه 6 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. دا پېښه په اترا پردیش ایالت کې سوې ده. ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي خو ډاکتران وایي د ځینو خراب روغتیایي حالت ته په کتو شاید د مړو شمېر ډېر سي. د دغې 14 علت تر اوسه څرګند نه دی او دا هم معلومه نه ده چې د پېښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګرانو کار کاوه. دغې دستګاه په ازمایشي توګه فعالیت کاوه. د بلاروس او اوکراین ولسمشانو په عربي متحده اماراتو کې لایو بل سره ولیدل. د بلاروس دولتي خبري اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پترو پروشینکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. د راپورونو له مخې د دواړو مشرانو خبرې تر ډیره پر سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو پر امنیت متمرکزې وې. بلاروس په 2015 کال کې د اوکراین ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړو د هواري په هدف د اوربند خبرو اترو کوربه و. د اوکراین په ختیځ کې جګړې د 2014 کال په اپریل کې پیل شوې چې تر اوسه ادامه لري او لسګونه زره کسان پکې وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمېر مخکښو غړي ول سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانۍ دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول سي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ وویل چې دی هم په دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حملې تورن سیف الله سیپوف یو وسلوال یا جنګي دښمن وپېژندل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غړی کتلی شي. بلندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون ول سره خالی بستونه د آزاد استیاله لپاره اعلان کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې کمیسیون یو تن کمشنر بریلی هلمن مپختلی چې دغه آزاد سیالي به څومره شفاف وي.
کومې ډلې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهوري ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته له هغې د کار نه کولو اعتصاب وکړ چې دا یو ډاکټر شپږ کلن زوی د تختولو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د روسیې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي پلاوي د کار بیا پیلېدو ته اجازه ورکړي. دا ساده ایرانی بوده. دا اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون ول زرا خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړي. دا دې کمیسیون رئیس احمد نادر نادری نن خبریالانو ته وویل په دې بستونو کې 8000 د ښوونکو او پاتې د ټیکه چی ملکی مامورین دي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې افغان شبکه له دغو بستونو د اعلان هرکلی کړی دی او تر څنګ د اسموینې په شفافیت ټینګار کړی. په دې اړه بله کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات واورو.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو څېړنو په پایله کې جوته سوه چې په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول لزره خالی بستونه موجود دي چې ځینې خیالي هم وو. د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل.
سه ماه قبل بررسیای جدی را
هغه وای درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي څېړنې پیل کړې. خالي بستونه وو او په ځینو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو. د وزارتونو او د کابل او ولایتونو په کچه په نورو ادارو کې شاوخوا ول لزره بستونه خالی دي چې اعلان ته مو ورکړل. له دغه بستونو څخه نظرې پنځم او شپږم بستونه دي او اته را د خونکو بستونه دي. خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالی لاره ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازموینې فرمې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتونو خپلواک کمیسیون د ویب سایت لاره اعلانېږي چې په شرایطو برابر کسان کولای شي ورته خپل نمونه ثبت کړي. نوموړی زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري، اقتصادي، انجینري، لرغونپوهنه، پالیسی او پلان، تخنیکی، ولایتی تدارکات، بدنی روزنه، تفتیش، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقي، دینی، کرنیز، اطلاعاتو او اماړي کې روغتیا، حیواني روغتیا، مالی، مدیریتي، بشري سرچینې، څار او د روزنې په برخه کې اړوند بستونه شامل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغو 10,000 بستونو کې چې 15 او 16 بستونه دي 4,000 د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون په 1983 کال کې د بوند پریکړې او د افغانستان د اساسي قانون د 15مې ماده له مخې جوړ سو، خو په تیره دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې لخوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد د موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود و. ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړې چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته اولیږدوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي:
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دیزل به هم د تیر ځل په شان باندې دغلته شفافیت او روڼتیا موجوده اوسي، او خدای وکړي چې داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دیزل باندې بیا خدای نخواسته کومه ستونزه راپیدا شي او روڼتیا
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبه په ورځ پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغان شبکه وایي هغه کسان چې دغه کمیسیون د ازموینې له لارې بېلابېلو ادارو ته بریالي کیږي د ادارې پخواني چارواکي یې پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون خالي بستونه په شرایطو د برابر کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویل دي کسانو داسې کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژي ولاړه او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. د دې کمیسیون یو تن کمشنر بریالی هلمند ازادي راډیو ته وویل دا چې پروسه شفافه ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنه نشي کولی. لا خغلی هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورنه په دې اړه پوښتلې چې ویل لا هم په حکومت کې په ډېر شمېر خالي بستونه موجود دي. خغلی هلمند وایي
هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولې د کول لپاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا بده کیږي.
اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړ روي لکه د کانکور په پروسه کې دی، ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچی به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي هغه بیلواله بي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرسي، کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ د کړې دي در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسه شفاف شوی دی او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې، ډاډ پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوا او په هغه ترتیب به په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د پلوټ پلو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړي تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې. تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرره کې، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور دلته کې امتحان اخیستل کیږي او چې ډېر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي او دلته تقریبا تر 3,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي یا د دوه سیستم ته تغیر ورکړي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له یو غړي بریلي هلمند سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده چې یو شمیر نو اعلان شوی بستونو ته د شفافیت په پروسی غږیده او ټینګار کوي چې ازموینه به په شفافه توګه اخیستل کیږي. اوس به هم د کابل ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې واورو چې هغوی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون لخوا د دغه نوو زرګونو خالي بستونو د اعلان په اړه څه نظر لري.
زه عبدالغفار د مکریان اوسیدون کیم. کار اهل کار ته وسپارل شي او څوک چې په کوم کار کې اهلیت لري باید هغه ته وسپارل شي. خو دا اوس څه مشکلات چې دا څه ناهمنۍ چې دا څه مشکلات چې دولتي چارو کې دا ټول چې دي دا ټول دغه روابط ضوابطو په اساس پیدا شوي دي چې دا کار ته وسپارل شي دا مشکلات ټول خوله له منځه ځي.
مروان وزیر اساسی مشکلات په کمیسیون خدمات ملکی کې دا د چیو چې دوی مثلا زیاتره بستنه چې اعلان تا چې دغه پروسه تقریبا 15 میاشتې تر شپږ میاشتې پورې ټول واسي چې دوی مثلا اول لانګ لیست بیا شارټ لیست جوړي بیا دغه جوړي دا د سیستم ډیر ضعیف ده.
اسمانم حامد نوری د کمیسیون اصلاحات ادارې چې کوم بستونه مثلا اعلان تسپارل کیږي او دوی د شارټ لیست مراحل یا استخدام مراحل مختوري بعض شفافیتونه مثلا په دغه روان کې نه دی لیدل کیږي مثلا کار اهل کار ته نه سپارل کیږي نو دغه موضوعات چې مثلا باید په نظر کې ونیول شي یعنی هغه مسلک چې یو څوک ویلی دی هغه باید په خپل مسلک کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرح به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر ژر عملي شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه ځواکونه به د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي. محمد حدیث پردي سپاره ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوې طرحې له مخې رامنځته کیدونکي په زرګونه منطقوي ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو مخالفینو نیول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې رامنځته کیدلې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
یو قوت را منځته کی چې هغه سیمه چې د وسلوال پوز له خوانه نیول کیږي بیا ورسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمه وساتي.
په افغانستان کې ډیر ځله داسې لیدل شوی چې یو شمیر ولایتونو ولسوالۍ او سیمه له وسلوال مخالفینو نه تر نیول ورسته بیا ځلې د هغوی لاس ته پریوزي او له دې عمله افغان ځواکونه د خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دغه ځواکونو د رامنځته کېدو اغېزمنتیا خبره کوي چې په دغه هیواد کې سیمه ییز پولیس چې تقریبا د ورته یو هدف لپاره رامنځته شوي په اړه شکایتونه موجود دي. شاوخوا اته کاله وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د هغو لورو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي د دیرش سره محلي پولیسو پر رامنځته کېدو هوکړه وشوه. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ټینګښت کې د دغه ځواکونو رول مهم بللی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا وخت نا وخت له خلکو سره د دغه ځواکونو د چار چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د وسلوال پوځ شمیر شاوخوا 325,000 تنو ته رسیږي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د دفاع وزارت دا طرحه نیمګړې بولي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد وایي تیرو تجربو ته په پام سره د افغان ځواکونو د تشکیل له زیاتېدو پرته د ډلو او نورو ځواکونو رامنځته کول له ثبات سره مرسته نشي کولای.
کولای شي خپل تشکیل زیات کړي او بنابر ضرورت او کم وخت کم کړي. کدا دلنه په تشکیل کې شي که کم وخت افغانستان امنیت سو وضعیت ښه سو او ضرورت د تشکیل کم شي بیت کېدای شي د تشکیلات راکم شي. اما اوس کدا
د خاغلی مجاهد په خبره زورواکي او هغوی چې نفوذ لري بیا به هم هڅه وکړي چې په منطقوي ځواک خپل اغیز او افراد ولري چې دا مسله په خپل لا نور خپل سریو ته لار هوارولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندز کې لسګونو ډاکټرانو د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه، همدارنګ د کندز په مرکز کې د وسلوالو غلاو سړي تختونو د پیښو او نورو نامنیو د زیاتېدو لپاره په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه، همدارنګ د دې ولایت په مرکز کې د سړي تختونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکټران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنی نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافگرا این بشر رو اله کنن یا ای که
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري حساب به له دې هم پراخ
شار شوه بسات ولسوالیا شوه بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ چې چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشو کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي، نو دوی به خپل کاري حساب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي:
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و دربار خدا.
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتولو او د جنایي جرمونو پیښې زښت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشي کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکټران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله یې د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
دا اوروزګان ولایت د چینرتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل که په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره نشي، د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکړي.
دا د اوروزګان ولایت پر چینرتو ولسوالۍ له تیر څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د اوروزګان ولایت د چینرتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ له تیر څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو ولایتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یاجي ولسوالۍ په مرکز کې پر کمربندي امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه، چې پر مهال یې د یاجي ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو په خبره یولس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه، او دغه راز یې دوې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو ولایتي اداره یې لاسنیوی نه کوي. د یاجي ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغې ولسوالۍ ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پکښې کې عملیات ترسره نسي، یا د ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاجي ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دې ورته واستوي.
طالبان
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په چوراو چارچنو ولسوالۍ باندې هم له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادي ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنترول دی. په اروزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
ریسه امنیتی ملی یو ډلې سره لاړل ورسېدو پرون نو بل ورځ امر صاحب امنیت د قومندانې عملته ورسېدو هلته مونږ یو اردې ملي کتاب ډېر غشتلې کتاب تل فعلاً موجود دی او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله که تاسو مونږ سپیشل فورس کې تاسو هم هلته دیسن کوو
دا یادونی وړ ده چې له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترین کوټ سره تړلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ټولو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي پلاوي ته د بیا کار اجازه ورکړي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو او د دې وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د ګډ هیئت قانوني موده د روانې نومبر میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی رایبکوف د پنځشنبه په ورځ ویل په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالېدو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې باید د امریکا له لاسوهنې لرې وي. نوموړي ویل په دې اړه باید بیړني او مؤثر اقدامات وشي. رایبکوف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته د هغې وکړې چې سپینې ماڼۍ له مسکو غوښتل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي پلاوي د فعالیت د غځولو مخه ونه نیسي. روسیه تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي او ملګرو ملتونو د ګډ پلاوي د کار د مودې د غځولو غوښتنه ویټو کړه. د دې پلاوي د کار موده د روان اکتوبر میاشت په 18 نیټه پای ته رسیږي او د امریکا په ګډون د امنیت د نړیوال شورا غړو د راتلونکي کال تر همدې نیټې د څېړنو د تمدید غوښتنه کړې ده. د څېړونکو دغه پلاوي تیره اونۍ په خپل رپورټ کې ویل چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې د روان کال د اپریل میاشت په 4 نیټه د کیمیاوي ګاز د استعمال په اړه د دوی موندنې ښیي چې دا وسله د سوریې حکومتي ځواکونو کارولې ده. د سوریې حکومت او ملاتړي روسیه ټینګار کوي چې د سوریې پوځ کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې. ملګرو ملتونو تر اوسه 4 ځله په خپلو رپورټونو کې تایید کړی ده چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې کیمیاوي وسله کارولې ده. خود سوریې پوځ بیا وایي چې د دوی الوتکو په خان شیخون کې د وسلوالو یاغیانو هغه ډیپو بمباري کړې ده چې سارین کیمیاوي ګاز پکې ځای پر ځای شوی و. په دې کیمیاوي برید کې د خان شیخون سیمې 4 کسان چې زیات شمیر ماشومان هم پکې شامل و مړه او شاوخوا 550 نور ټپیان شول. په خان شیخون کې تر خونړۍ کیمیاوي حملې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر د امریکا سمندري ځواک د سوریې شاعرات پوځي اډه په 950 لرې واټن ویشتونکو کروس توغندۍ وویشته. امریکا او لویدیځو متحدانو وویل چې کروس توغندیو هغه اډه په نښه کړې له کوم ځای چې کیمیاوي وسله کارول شوې ده. ملګرو ملتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونکو د معلومولو لپاره په 2015 کال کې د دې سازمان او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې ګډ څېړونکي پلاوي ته دنده وسپارله.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. د حزب اسلامي د اوړاندیز چې ولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي، زه د یو ځوان په توګه یې هرکلی کوم او مثبت دریځ بولم. هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي. په درنښت،
السلام علیکم. زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. هلته په بارډر کې نن سبو لارې ډېرې زیاتې دي. دل دا کمانډر از محمد هغه رشوت واخلي پیوال راي نه ډیر ضروري پيو خلي چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دې ستي باندې کړی مونږه تبا کړی بهي تبا کړی. سلام علیکم. ہلو سلام علیکم. کابل کلی وزیر نے تاج سر پاڑی کے قیمہ ارور کلی وزیر تم خام داد نا جوگان دونوں نہ چلے گرتی کی پتہ کا تھا کہ ہم نہ مردار ابتی ہم نہ سپتک دہا کم راجیب کی خالی کی گی پورا منگا ڈیر پہ آزاد کی منگ وار جدا ارور لڑی بل جاتا جی لاڈ بل جاتا جی بوجھ جی خلق دے بوئی نہ پامان کی مردار ابتی منگا شپاور دینا خوب نسخہ والے. السلام.
په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وایند دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډېره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کېږي. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو هغه لمړی جوپه چې 130,000 ټنه غنم دی پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کندالا بندر څخه په کښتیو کې بار شوی و. د پاکستان له واکه لري سوی صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سوی چې په محکمې کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب ووایي چې پر ده او کورنۍ یې لګول شوی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانې کې د چاودنې له کبله لږتر لږه 6 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردېش ایالت کې سوې ده. د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی او دا هم نه ده معلومه چې د پېښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګر وو. د بیلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې له یو بل سره ولیدل. د بیلاروس دولتي خبري ایجنسی وایي چې د الکساندر لوکاشنکو او پیتر پروشنکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمیر مخکښو غړیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستاني دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم په موکړې څو سپورتي خبرونو ته اکرام الله اکرامي دروړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سوتی سوپوهنی ځوانانو لوبډلې لپاره ټاکنیزې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د فرانسوي سوپوهنی یا سوتی ټاکنیزې لوبې یوه ونې وړاندې پیل شوې وې چې د کابل او ولایتونو ګڼو کلبونو پکې برخه اخیستې وه. د سیالیو د پای مراسمو ته د اولمپیک یو شمېر چارواکي هم ورغلي وو. د اولمپیک یو تن چارواکي محمود حنیف وویل دوی هڅه کوي چې په بېلابېلو برخو کې لوبغاړو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د سوتی سوپوهنی سیالۍ یو نیم کال کېږي چې په افغانستان کې رسمي فعالیت کوي. د اولمپیک مسؤول وایي چې یاد فدراسیون په کم وخت کې خبر مختک کړي او ورزشکارانو ته روزنیز سیمینارونو سربیره غنی سیالۍ چمتو کړي دي. د برتانی د لارج ټورنر خیریه ټولنه غواړي چې د معلولو ماشومان سره د مرستې په هدف د انګلستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ یو خیریه شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. په دې خیریه سیالۍ کې چې دوه افغان لوبغاړي اصغر ستانکزی او نجیب زدران ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړ شوې د نومبر میاشتې په 3مه یعنی سبا د جمعې په ورځ به ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالي د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دواړه افغان لوبغاړي به د استرالیا د ټورنرز لوبډلې په ګټه ولوبېږي. او د افغانستان د شطرنج د ملي ټیم د 12 کلنو څخه د کم عمره لرونکي لوبغاړي ارسلان زمریال د تهران د پایتخت په جام کې تر 500 څخه لوړې نمرې ترلاسه کړې. د افغانستان د شطرنج فدراسیون تخنیکی مرستیال اباسین موهيبي ازادي راډیو ته وویل چې د شطرنج نړیوال سازمان لخوا به په نږدې وخت کې ارسلان زمریال ته له 1200 څخه لوړ ریټینګ ورکړل شي چې دا د یو لوبغاړي لپاره ستر ویاړ دی. د ښاغلي موهيبي په خبره د دغه لوبغاړي بریا د افغانستان لپاره ویاړ دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې په نویو لوبغاړو پانګه چونه وکړي.
دوستانو له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای روسی سوداګر غواړي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د دې خونی وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ نږدې 22 روسی سوداګرو د افغانستان په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې له افغان سوداګرو سره وکتل او په یو شمېر برخو کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. ښاغلی پسرلی وایي یا تفاهم لیکونه د بانکداري د پراختیا په برخو کې وشول. نوموړي دا هم وویل چې روسی سوداګر غواړي د کرنې، کور جوړونې، صنعت او زیربناو په برخه کې افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت غواړي چې روسی پانګوالو ته د دوی د سر او پانګې د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د شیرخان بندر د تصدۍ مسؤلین وایي په یاد بندر کې یو شمېر سوداګر د دغې ادارې د خدمتونو د وړاندې کولو پیسې نه ورکوي. د کندوز شیرخان بندر د تصدۍ ریاست سرپرست عبدالرؤف ناصری نن ازادي راډیو ته وویل یو شمېر سوداګر له زوره کار اخلي او په غیر قانوني ډول خپل سوداګریز مالونه په خپلو شخصي ګودامونو کې خالي کوي چې له کبله یې د دغه تصدۍ عواید راکمیږي. په ورته وخت کې د شیرخان بندر د کارګرانو د ټولنې مشر سید شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو شمېر سوداګر له ډېرې مودې راهیسې د تصدۍ ریاست د کارګرانو د بار د انتقالولو اجوره نه ورکوي، خو سوداګر وایي د تصدۍ ادارې دوی ته هیڅ ډول خدمتونه نه دی وړاندې کړي او په غیر قانوني توګه له سوداګرو پیسې غواړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,600 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1,000 او 1 لیټر ډیزل په 1,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1,800 افغانۍ 1,000 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 18 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1,600 افغانۍ.
اوس هم مخکې له دېنه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واورئ، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د میانمار یا پخوانی برما مشره آنګ سان سوچی نن شمالي ولایت راخین ته ولاړه، چیرې چې تاوتریخوالي لسګونه زره روهنګیا مسلمانان ګوندی بنگلاديش ته کډه کولو ته اړ کړي. د پراخین ایالت کې د 13 اگست میاشتې راهیسې له پیل شوې تاوتریخوالي وروسته د سیمې ته د سان سوچی لومړی سفر دی. نړیوالې ټولنې د روهنګیا اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي په وړاندې د نوبل جایزې ګټونکي سان سوچی په چوپتیا سخت انتقادونه کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروري. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي. آنګ سان سوچی د پنځشنبه په سهار فرقې تاوتریخوالي زپلی ولایت راخین ته ورسیده. دا په راخین ولایت کې د 13 اگست میاشتې 15 نیټې راهیسې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي له خونړۍ څپې له پورته کېدو وروسته سیمې ته د میانمار د مشرې لومړنی سفر دی. د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو په وینا په راخین کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 600,000 کسان بنگلاديش ته کډه شوي دي. بنگلاديش ته د لکونو روهنګیا مسلمانانو کډه کېدل په 1300 لسیزو کې په اسیا کې د کډوالۍ تر ټولو لویه څپه بلل کیږي. آنګ سان سوچی وروسته تر هغې راخین ته ځي چې نړیوالې ټولنې د روهنګیا پر وړاندې د تاوتریخوالي چې ملګرو ملتونو قومي تصفیه یاده کړې ده د هغې په دریځ او چوپتیا سخت انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې د سان سوچی حکومت ویلي چې له بنگلاديش څخه د روهنګیا کډوالو د بیرته ستنولو پلان لري، خو د دې پلان څرنګوالی او جزئیات لا هم نه دي معلوم. د میانمار پوځي چارواکي وایي دوی په راخین ایالت کې د هغو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کوي چې په وروستیو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي، خو روهنګیا مسلمانان وایي د میانمار ځواکونو او سیمه ییزو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، پر میرمنو او انجنو ایجنسی تیرې کړی دی او د دې اقلیت زیات شمېر غړي وژلې دي. په راخین کې د روهنګیا پر ضد د تاوتریخوالي په مسأله کې د آنګ سان سوچی پر دریس نه یوازې انتقادونه شوي، بلکې په نړیوال سطحې د نوبل د سولې د جایزې د دې ګټونکي حیثیت هم زیانمن کړی دی. اسوسییټډ پریس وایي که څه هم د میانمار ملکی اداره د آنګ سان سوچی تر واک لاندې ده، خو لا هم د میانمار پوځ پر مهمو مسألو، اساسي وزارتونو او اساسي قانون زیات کنټرول لري. د میانمار زیات شمېر حکومتي غړي او مشران په دې نظر دي چې روهنګیا د دې هیواد وګړي نه دي او دا اقلیت له بنگلاديش څخه راغلی دی.
د میانمار حکومت په 1982 کال کې له روهینګیا څخه د دې هیواد تابعیت بیرته واخیست. د دوی زیاتره حقوق نه ورکول کیږي، په اسانه سفر او مذهبي اعمال نشي ترسره کولای، او د ډاکټر او خون کې په توګه ورته د کار اجازه هم نشته. اسوسییټډ پریس وای د میانمار روهینګیا مسلمانان دارو درملو، تعلیم او خوراکي موادو ته ډیر محدود لاسرسی لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلې چې لاس، پښې، شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 50 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی سي. په دې وخت کې یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خیر شخیږي. دا یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي. یو ته منګ وایو چې موزي یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه سي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنۍ کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستره ده.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په دې باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روخانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه دیوینې جریان ګډوډي. کله چې دیوینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسترات لسی. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله مسترات. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو مادني موادو کمښت هم مسترات، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمی هم په دماغ باندې نه وړه اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د مادني موادو زیاتوالی، دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نه وړه اغیز کوي او کېدای شي د حمله سبب شي. درېم لامل خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځ راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حمله سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د حمله په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم دسي وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات شو. هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د ملاتبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درمل نه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درمل نه ونشي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپل د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو اړخ ته داسې مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کوم بل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، خپل دغه لاړې د خولې مایات تا کېدای سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. که چیرته ماشوم ستونی ستخ پروت وي، نو په همدې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچوي، سر یو طرف ته کوږ کړي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېره شدیده تبه هم لري، د تبې د درجې راټولو لپاره څه باید وسي او دا تبه بیا څومره خطرناکه ده؟
کله چې تبه لوړېږي، ډېره لوړه تبه مثلا د سانتي ګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجې تبه، ته یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډېر ګرم احساسېږي، ډېر تور وي، په دې حالت کې په ډېرې ماشومانو کې حملې منځته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځته رانه شي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړی سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی سي، ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې حمله منځته رانه سي. او یو خبره بل هم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حملې سبب کیږي. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل، په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل، باید ماشوم ته ورنه کړی سي.
آیا تاسو د دې کومې پیښې شاید هم یاست چې دغه ډول حملې چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولې؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې که چیرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله، ډېرې وختونه د اسپایریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي چې بیا په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې یوې حملې سره مخ کیږي، څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درملنه وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډېره مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
مونږ سحر راوز پوری دیای مری سوین
شپک کلن ماشوم وو چې ویلې په سړا واکه مالونه پیای. اوس چې منای دی د ماشومان سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي،
مجبور یم چې باندې او باسه ما لاسه پریمې زما خپې پریمې زما غې کې ونی سم کور کې کېنوم.
ډاکټران په دې اکله څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري، داسې خواړه ماشومان ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیول سي.
نن پام دې اړه غږیږو ملتیا مو وکړي.
قدر من اوریدونکو لوبی کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومان ډیری خوښیږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپل خوښه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینه او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وو چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وې اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلي وو چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دی چې لوتی پښې کورونه راوتلی دی، خلاص جاغې لوتی پښې او دلته د رمو په څنګ کې ګرځي. دلته راسه، دا لرګی کېږده دلته. ښه، نوم دې راته ووایه.
لونګین.
لونګین؟ اره راسته همداسې راوځې تنه په یو کمی سپورتو کې؟
مونږ سهار راوځو.
ښه، اوس خو سهار ده که نه، شمال هم لګېږي، هوا هم یخه ده. ولې دومره وخته راوتلی یې؟
مریض یای مریض سوی مخ
سره خم مریض ولی
زره مراجی کده
زره دی راجی کده بلزان سر دی درد کوا دلتا یو سپینگی رای کاکا هم ناز ده دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی ووری جامعه دی ورسی من ایده کاکا نوم دی رتوائی
نوم عجب گل دیم
دلتا چه که
مریضی ما از پروتی ما
نو ولی دلتا بیرون ناز دی
بس کورم پر لوگر کده بسات تلای نسم کورتا پاش بیم
پکور کې دې څوک دی؟
نستا ورونه ستا ټول ستا په اوسه
څوش پکې هیڅ څه دلته په دغه جګه چې دلته څوک دی ناشته
دلته یو شپه کې درېش په دلته پاس پروتوم
چیرته؟
په پاس جنگل کې
یخ دی نه کیږي؟
یخ مې کیږي اوس مرته ناشته.
ښه، څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي، مریض یم، دا خربان ډېر وخت کیږي، پیسې نشته بل نشته.
تاسو د څو ورځې دلته بیرون تیرې کنه؟ شپې او ورځې څومره ماشومان وینئ چې دوی راځي دلته ګرځي، کالي نازک پښې لوڅې او په دې خاورو کې ګرځي؟
ډېر دی، ډېر هلکان راځي، ډېر.
له دې ماشومانو سره یو بل ور هم شته. اول دې نمره ته وایه.
رحیم.
رحیم جانه څو کلنې؟
اته.
اته. تاسو دلته بیرون راوتلی کور دې در باندې خبر ده؟ ښه، زه چې ګورم پښې دې چاودېدي، مخ دې چاودې سوی. ولې دې په نازکو کالیو کې راوتلی؟
نه خپله نه غنم.
پښې دې ولې چاودلی دي؟
یخ ده کنه.
او بل داسې تاوده کالي نه لري؟
نه.
لږ هغې خواته نجونې ناستې دي، د هغو هم هماغه د ګرمې او جامې په تن کې دي. دوی ته به هم ورسو خبرې به ورسره وکړو. نوم دې راته ووایه.
سپوږمۍ.
د لرګی مو ماته وي او دقه ده هلته کېږده. ښه، ته چې اوس راوتلې یې کنه، غاړه دېم دومره لوڅه ده، پښې دېم لوڅې دي؟
چبلکه کور کې پراته دي.
پښې دې درد نه کوي؟ دا خو چاودېدلې دي، خاورو کې چې ګرځي نه خوږېږي؟
خوږېږي.
که چیرې ماشوم په خپله ګټه او تاوان پوهېدلی، نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کور څخه بهر نه تلو او جامې به یې هم ګرمې اغوستلې. موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یوه کور ته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره یې وغږېدلو.
سبزګل
دا لورکۍ دې ولې لوڅې پښې ګرځي؟
همداسې اموخته شوې ده، بلایې وهله ده.
څنګه
تمام ورځ همداسې ګرځي؟ که داسې ونه زارې مینځم یو دقه پاکې بس همداسې تمام ورځ خاورې کې ګرځي.
دا لوڅې پښې خو چاودین دي، بیا درد نه ورته کوي؟ زارې نه
سوزي، درد کوي، غوړم یې، خو نه پروا یې نشته، همداسې تمام ورځ ګرځي، بې پروا غونده ده.
یو جوړ چپلاقې خو کېدای شي ورته وایې
چپل شه دغه دی، یو دقه چې خپې کوي بس تمام ورځ همداسې پالیسه ګرځي.
بیا چې راشې کوټې خو هم کنه درته ککړې دي؟
هو کنه، کوټې دا زیر ټول همداسې مردار کوي.
او دا بلې مېرمن دې چې کیږي دلته چې ولاړه ده؟
نه مې خوښه ده.
خوښه دې ده؟
د ځان غم وکړو، د ماشومان غم وکړو، د ډوډۍ غم، د نس غم وکړو، د مریضۍ غم وکړو، چی غم وکړو.
دومره پیسې هم تاسو نه لرئ چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلئ؟
نه 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 لرو، داسې عاجزه د خدای دې کوم ځای نه وکړو. دا چپلې وشي که خرچه وشي؟
ښه، که چیرې د ماشومان مریض سي بیا خو به ډېرې پیسې تاسو نه غواړي.
څنګه وکړو؟ مجبور یو نو، خو اولاد د اولاد درد هم نشي کتای.
ولې پرېږدې چې بیرون وځي؟ ولې دغه دننه په خپله جونګړه کې نه د سره کېنوي؟
چیرته ماشومان جونګړه کې ساریږي؟ جونګړه کې ساریږي ولا کوي ساره کې؟ پسل سفر ہم نہیں ساری گی مجبور ہے مچ باندھے او باسم اللہ سے پریم زما خفی پریم زما گکی ونی سما کور کی کنا ہم
بیا چلو سکھی پی من جورتا غوڑے
او ول نہ واسل سر ما غوڑا ہو ما کنا چل گلاس آرام شی
او خو سما د چاو دی لسنے
او کنا چاو دی دلی دی کنا
تک چنی دی غوڑ کری
سو کو سمرا غوڑ کما نکیگی
تو کتری نمبر تو
زمان مخفل فدا ده
دخل تس د ماشمان وینو کنه تقریبا ندیر سره ډیر ماشمان دی په دې ماشمان کې اواز 15 کسو چپلخه پوکړی دی نور ټول چې پخې دی دا ولی
کوم ماشم چې چپلای پوکړی او خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړی ما غا عادت دا خو رکه منډه وې ډوډه کې منډه وې زم مخفل بچم دې درس سره لوسی خپلوسی هغه دې منډه وې خو رکه هغه ګرځي
دی لاس پخې چوي زخم سی به خو ورځي
او ما کروب نیسی
سرخه مریضی اتروس رو تا پیدا شوی دی
مریضی دست پیدا شوی دی پس داغا دانیشی یا بخارشی مثال یا جراثیم اونیسی یا خیره اونیسی کنه دکتر تا اوڑو پس در یا نیم زر دو زر دوی اخلو بر تایر اوڑو کورتا
دکتران هم پمینی که ده ماشمانو لپار گرم جامع ضرور گنی وی کچیره ده سریا و پا پیل که چه منعی دی له ماشمانو سره بی پروایی وشی بیا به ټول کال ناروغه وی نوری خبری دیام روغتیا په وزارت کې د ماشمانو او تنکی ځوانانو له متخصص ډاکټر متولی یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومانو ته مناسب به جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړی هوا سره مخامخېږي که دوی د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغه کېږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې ناوړه اغېزه کوي او هغه ویروسونه چې د دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالېږي او دوی ناروغه کېږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري داسې خواړه ماشومانو ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري تنوع په پام کې ونیولی سي ماشومانو خواړه باید شریک نه کړی سي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکوي ناوړه اغېزه کوي ښه استراحت وکړي ماشوم د کورنۍ له خوا نه باید ماشوم وپوهول سي کله چې ماشوم پرنجی کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو دی باید یو دسمال نه کار واخلي چې تر څو دغه محیط ته یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کړي
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومانو د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی خنډ ده د میکروبونو د داخلېدو په وړاندې که چیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه وویني یا پریسي یعنی میکروبو ته یوه لاره پیدا شي بدن ته ننوځي نو دا خپله دغه چاودې هم یوه لاره ده که پخې چوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بالاخره د ناروغي سبب کیږي جرابې زه فکر نه کوم دونه لوړه بیه ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومانو ته جرابې واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم پې وپوخي زه فکر نه کوم چې دومره مشکله به وي دا بس ستونزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پڼې یا داسې یو شی چمتو نه شي کړی چې ماشوم یې پخو کړي یا داسې جامې چې واغوندي زه فکر نه کوم یعنی که وي هم دا سلنه یا د فیصدی به ډیره کمه وي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا که معلومات لري داسې بې پروایي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا دغه بېوزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغیو د خطر په هکله هغوی ته ډېر معلومات ورکړي تر څو د دوی دغه بهانه هم له منځه لاړه شي او ماشومان توده وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیره بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کیدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړې هوا له وجې له سي ستونزې سره مخ نه شي تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
تا بنگړو شرنګ شای ستاد بنگړو شرنګ شای ستاد بنگړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ستاد بنگړو شرنګ شای ستاد بنگړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ چالونا پلی چوکھ لیٹا.